افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې او د سوریې د نوي حکومت د عافیه او ښه حکومت ولې درځي ستایلې ده. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخ شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزید او د احمد الشرف مشرۍ د ځواکونو د وخت رسیدو ملاتړ کړی چې د ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1450 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لقبل په پاکستان کې ترهګری کم شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګری به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل اکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلې چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چاودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسټه وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1560 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 1530 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل اکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بې اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیې امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو تر څنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره 3 لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله داسې سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یو بل ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړی. خغه لدی سره سره چې افغان طالبان د بدل اخستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه امبیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرشه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجه پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نشتی په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یوه غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پي پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وژلي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل اکسپانه کې خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دکتون کو دی افغانستان دلرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدون کی وای کلچه طالبانو پا خزو بانده پا روختیایی برخه که دوه کلن زدکر بنده کری، زین یغه سی مرکزونه چه پا روختیایی برخه که وریا مرسته که ولی هغه هم وترل شول. د مسئله ټول خلک په تیربیا میرمن ډیر اندیښمنی کړی دی. هغه خزی چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وای نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندې شي، خو ټولې میرمن بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدات هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله. پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دوهمځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي وي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډیریږي او که د مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کاري ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغو شپه ورځ به ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو اکزیټ اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څومره یو ناامید کننده خبر و د هغو چا دپاره چې هغو شپه ورځ یې وکړی وه. هغو وکله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپل زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور ښځینه ډاکټر داسې نشته دي که نه چې مثلا زه وښایم چې هغه لکه اوستوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایم. اصلا سړی باور وکړه چې دغه سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بیخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي. یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي، حتی غواړي چې هغه مرض پټ کا. یعنې په کور کې سړی تېر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنې هغلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه چې مثلا کومه یوه ډاکټره او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شوي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغو بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د خوش بندونه هم دست تباشي وي په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپهنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترالو وطن ته وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي. اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون که تا هیل من دیو. نو خپلا ده یو رکم ایوسی سر مجلس و گریوانو او در تا ده بحرانی کم پروسیسی ده. البته که نور سنوی هدی اکل اگر ده شوز پروسیسی ارتا چطا کردی وای هم شو. ساکه نارینا هری خواه رسیدی گیلاری پا کچاکی لار بانی هم یو بل وطن تکلیسی نوری هم لاری زن تا غور کولیسی، اما شاز سکل تا ناسی اگر نو ده دی رستونز و سر مخوی هر طرف تا ستونز دی تزده کروزمینه هم بانی بند سوالا تحصیلی لارو خوب بانی وطرل وطرل سوالا اگر کسانی سی دوی سندونه داری اگر کاری لار هم بانی وطرل سوالا، اما به هر تا تگ لپاره هم یو لوی ستونزه ده ورته سه خروجی یا هم داخلی سه دواړه لارې باندې تړلې نه ته به میواد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې موږ ډېر مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر عقل او شوسې د اولیت ورکړې واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای، هر عقل او اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلول سي، اما هغه خو نه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنې دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوسمهال روان دي. صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوسمهال بېکاره ناستې دي، یا هماغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي، البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه چې حد اقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور چې دوی د داسې وضعیت او هغه سره چې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او دوی هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه چې هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول چې کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه ښیي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ذهن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لیرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای ده چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه. اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه تللی شي، نه شادي ته تللی شي، چېرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري، هغې ته به څه وشي؟ خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کوو نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، نه په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته خلک ما نه پېژني. اوس هم هلته ژوند تېرو، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه ځم. بس دا ماسک مې لګولې دي، دا جب مې کړې دي، څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پېژندنې و خلکو سره. دا خو یا خپله ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپله ولایت کې نه شو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولې، او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې، هلته وخت تېر شو، د تاسو تګ ونه سو، بېرته افغانستان ته راغلې، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړئ تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ؟
کومه کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي، چې دې ته وعدې ورکړې
ویلی چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو. مونږ په شانتې داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې د انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خبر لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي. دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې هدی حقت د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه مو وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بنده شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس داسې یو دومره پاتې شوي دي چې بس دا هسپټالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوې دي. دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دی راواله بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم بیماره ما نه پرېږدي. نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپلې لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم هم وي خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي نه بې محرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غوړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوندونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغه ژوند نه غوړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی، همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره، بس د شفاخانې ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نور یې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله سلفنه یې زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان داسې نورې ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دورې پې ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوی وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر جنډه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري، دا چې ماته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورې جنکې ته نشته دی، داسې چې ماته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی، دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 21 44 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 21 44.
ازادي راډیو 24 ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبی ورځ ده، او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پاورو، او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسو پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي میکیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط وویني. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي. په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو. په نقشه کې موږ باید دا د 1 میلی متر یا مثال یو سانتی متر سره مساوي کو، نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر لس زره کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د لس زره کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي، چې موږ کولی شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بے لدی چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولی شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي، نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي، ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوی ټولی برښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټه اخیستنې ګرانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوستواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی دغه ډول شکل درلودي چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده، بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمنګتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډېرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1315 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د نوز د کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگد گریوانا دزڑ دبلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں طوفان نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تندین ناکام دے سو تم امر مد تندین ناکام دے سو تم شرابو گٹھ حرام دے سو تم چد شرابو گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تندین ناکام دے سو تم امر مد تندین ناکام دے سو تم ترخی ترخی سرگی بسنگ وگی خوگی شیزما خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه نا کام دې سوکم مرمد تند نه نا کام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه نا کام دې سوکم مرمد تند نه نا کام دې سوکم
سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها.